اته بجې او دیرش دقیقې شوې ده. هم د دې سات لاند خبرونه په فرا کې قومي مشاند پنځو برمته شوی وګړو د خلاصون هڅې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولس مشر سره له افغانستان سره د دې نړیوال ادارې په مرستو خبرې کوي. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله میرزای چیرش په د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هارالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. تاسو زموږ اخلو ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیمه او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو مخې تر دې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتنو د غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام واړوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلسه وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډک فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پروني مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپاره شوي لیدل کېږي چې مظاهره چیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پروني مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړې وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوئیټر ولیکل چې په کوم کې پرون د سولېزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات و. علي وزیر پر ټوئیټر لیکلي هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په 2 نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سولېز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړی ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملی کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملی ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلط وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې حرکت یو غوښتنه دا وه چې په پاکستان کې تروریزم سره د مبارزې په نوم د پښتنو ځورونه بند سي او په قبایلی سیمو کې باید ماینونه پاک سي. په وروستي وکال کې چې د پښتنو تحفظ غورځنګ فعالیت پیل کړی، په پاکستان کې د دې مدني حرکت پر یو شمېر مشرانو او غړو د سفر بندیز لګیدلی، توقیف شوی، وهل شوی او تهدید شوی دي.
وسم ځنې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري را رسیدلې. لومړی هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د همکار امان الله امیرزی د مړینې په مناسبت ځینو اوریدونکو راستولې. له کندهار څخه سید عبدالله افغان لیکلي دی، وایي د امان الله امیرزی د مړینې له کبله تسلیت وړاندې کوم. دفتانی له نامعلوم ځای لیکلي دی، وایي د ازادي راډیو د کارکوونکي مرحوم امیرزی روح ته دعا کوم، همکارانو او کورنۍ ته تسلیت وایي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، د امان الله امیرزی وفات ډیر خفه کړم، امیرزی ته دې خدای جنت په نصیب کړي. محمد د کندهار څخه لیکلي دی، وایي د امان الله امیرزی مړینه نه هیریدونکې ده، کورنۍ ته صبر غواړم. اوس ځینې نور پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي او په نور موضوعاتو دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکي، افغانان سوله غواړي، افغانان سوله غواړي او افغانان سوله غواړي. د بل اوریدونکو چې له تخار څخه راستولې ده پیغام، محمد حسن دی، دی وایي چې د افغانانو د 2 میلیونو د 2 میلیون افغانانو د قتل مسؤلیت د پخوانی شوروي په غاړه ده. هر څوک چې د شوروي دفاع کوي له افغانانو سره جفا کوي. حسن قلمیار هم د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي، حکومت د هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي دي او د ژمي شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د رواني خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار په اړه غږیږو چې غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. وابه وری چې دوی څنګه دا کار پیل کړ.
کتابونه نول محصلین لستون سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه یې سدي.
هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا
وي. او کله کتاب ملګري یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
په خپل کار کې حوصله ولري. د روابط او شبکه ډېره مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي. خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمی شته او ډیر خلک په ځانګړې توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړي چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم له شته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی له ډلې یو هم د کتاب ملګري بهیر دی. دغه ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل، اوس یې نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغسې خپل کار نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دا کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته، نو ځکه یې وغوښتل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت و، هغلته کتابونه نه ول، محصلین له ستونزې سره مخ وو. نو په همدې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه، دا مو وجیبه وه د یو ځوان په صفت چې باید کار وکړو. نو په همدې خاطر دغه کمپاین را پیل شو او مونږ وکولای شو د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را